کې به د دې مجلسونه له یو بل سره خورا تازه وي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وتړل سوه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پورې تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی. له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دې له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
له شرقي او زه کابل ته خلک راځي، له کابل ته هیواد نورو سیمو ته ځي. نو دا وایرس هغه خلک چې سفر کوي کولای شي انتقال کړي. نو په دې اساس باندې زموږ له مندو پلرونو دا هیله ده چې دوی دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 نه دی کال د پولیو دوی مثبت پیښې یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوی. پولیو یا ګوزڼ یوه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی، خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته، خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبه پر ورځ په یو راپور کې ویل چې د 2021 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ډېر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پوره نوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپل روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي. سپین مانی ویلي چې ولسمشر جو بایدن به له نن تر را روانې چهارشنبې پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 12,000 پوځیان په پولند کې لري چې په دوره‌یي توګه دې هیواد ته استول کېږي. بایدن په تېره جون میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پوځ یو نوې دایمي قمندانۍ په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي. افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ له متحده عرب اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون درېمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 5 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چې 8 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 6 ویکټو په سوځېدو سره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای سوی دغه هدف په 19 اوور کې پوره کړي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هم افغانستان په 5 ویکټو ګټلې وه، خو په دویمه لوبه کې بیا اماراتو په 9 ویکټو افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د ویلو ده چې د افغانستان ملي لوبډله به په راتلونکي مارچ میاشت کې له پاکستان سره یو بیا د شلو اورونو لوبلړۍ لپاره اماراتو ته سفر وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي چې حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، دی بحثتمو هرکلی کوم. د طالبانو د کورونا چار وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوست کې په یو غونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلي، وویل اسلامي اخلاق دا چې که څوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووایي. یو شمیر شنونکي او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولي. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې مهال تبادله کیږي چې په وروستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له دریځ سره مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایع د دوی ځینې مخالفان خوشاله وي، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې که دا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځي نښتو سبب شي، د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع لخپلو درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي، ورته هر کله وایم. مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د ښاغلي زبیح الله مجاهد هغه څرګندونې سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په ځواب کې کړي دي.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخه د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر، مسؤل، وزیر، موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه ده او اسلامي اخلاق دای جوابوي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندې توګه ورته نګدي شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
نو انتقادات را برش مطرح بساز
قانی صاحب، اول تاسو
لا بلس نه د چنده دی کابل نیولې دا خبره شته. لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوه، چې تاسو به پوری چې کابل ته راغلی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو مشکل ته راغلی، کابینه وځنډېدله او په مرور د زمان سره د کابلې جنګ بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې. او بیا د دغو اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل شوې، د ښاغلي عباس ستانکزي له خوا څو ځلې د دغه حالت پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیانونه یا خبرې میډیا ته راووتلې، د هغې تر څنګ باندې د نورو لوړ پوړو چارواکو خبرې رامنځته شولې یا عکس العملونه او مواقفو دریځونه په دغې میډیا کې مطرح شو او پر ډاګه باندې مطرح شو، پوسټګرندپ مطرح شو. دغه څه شته، دا اختلافات شته. بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې. یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز څخه اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي یا خپل دریځونه مواد دغه بیانوي مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبول بولي، وایي تاسو به حتماً اطاعت شرط ده، اطاعت شرط ده، اطاعت شرط ده، اطاعت ده شرط دغه شرطونه نه وړاندې کوي. منته دا دغه په اسلام کې لکه اوس زبیح الله مجاهد سي وایي دوی باید دغه د امیر په اسلام کې اهانت وي. اهانت دا خو اهانت نه ده، یعنی نقد کول یا د یو پالیسۍ په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده. خپله د اسلام دوهم خلیفه په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوی دی، په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمینو د اجتماع ډېره لویه دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولېدی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې به انتقاد کړي او دا ورسته په لږ کې نو بل بدبختی دا نه شي وزدلته زبګه دا بل بل دغه په اساس کې دا کړي وکنه امر المؤمنین ته بچا پټه باندې ویلی وای او چې امر المؤمنین په پټه باندې نه وسدلای و دی وزیران امر المؤمنین سپیدا کولای او ان سره چې دریض بیانې یا انتقاد کوي هغه به تر امر المؤمنین څنګه رسیږي
دا هم یو سوال دی بل ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب سعیدی تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حد پورې مخته تللی شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو او درنو دې ته وړاندې کوم په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته اما موږ په یوه ګوچه د حقانی د الله مستقله د الله او د طالبانو له ځل نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیت د طالبانو باندې پایوان کړل شو زما په پوهه باندې دا مسله د دولتداري له کبله د اخلاقي له کبله د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي دا وطن تنها د طالبانو نه دی دا وطن د تمام ملت دی د ملت اواز حاکمیت ته نه رسیږي سړک همدا دی چې وزیر داخله مهم وزارت خارجه مولانا حنفی او نور مشران او کشران په دې باندې اعتراض کوي چې د دې اواز نه رسیږي د خپل مشرتابه ته تسلیم نیونکو ته د میډیا له لارې احوال رسی افغانستان د تاسف او د تاسف په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بل خبره ده دلته د توحید خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده دلته د مخالف مقابل کې پاتېدل د مشروعیت د عدم مشروعیت په مقابل کې پاتېدل دا وجیبه ده او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې کوم به اسلام کوم مقرره کړې ده الظالم والمظلوم سلام في النار ظالم د ظلم لپاره او مظلوم د عدم قیام لپاره دلته د انسانانو مختلف دي دلته د انسانانو على مشروع او به اسلام او الله تعالی او سیاست د دې په مقابل کې حق او قیام کول الساكت عن الحق شيطان اخرس ساكت حق بياننا لك قم شيطان انت خاطر بني قوم طالبان وعصر هنا بيشوي دي
بدور الخبر صحيح ديره مننه دكتور سيف
تخالف كمي دوجي داخلنا يخبل واودي زمون ولا خارجنا يخبل واودي زمون
سلامات اوسه کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډېر بخښي ځکه چې اوس میرا وريدونکو مو د فیسبوک لاله هم نظرونه څرګند کړي دي هغه بم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي قانې صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پښتنه مطرح کېدو ورده چې ځین خلک چې ازادي رادیو ور سره خبري کړي دي تشويش لري چې دا اختلاف ممکن واستوال نه ختی ته ورسی شي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم سمات اورور اسې دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف هم جدید دی دا اختلاف د سینې د چې موږ ټول یې ستیبه په سولي شکل باندې حل کیږي اوس د مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې دي ځینو چارواکو دریز نیول یو ملي د غلري کړه یو ملي د خلري او ملت دا نشي زغملای دا ملت دا نشي زغملای چې دی اولادونو پر مخ دي د مکاتب دروازې هم داسې بسته پاتې وي نو او یو څوک چې وایي سینا دادی بس تا غدي د خپل خبرې لپاره منطق نه لدی استعداد لري او د ملت رضایت لپاره یو څن نه لري چې ملت وایي سیاره تاسو آرام کینی په دغه وجه په دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړی دي یعنی په دې باندې ټول دغه کړی دلته بالکل دا منطق یو جنگي منطق دی چې موږ دا منو یې خو نه
بله صاحب ډاکټر صاحب سعیدی ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمېر معتدل دي او اصلاحات غواړي نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي دا شک تاسو ته څنګه ښکاري
مطمئنا کدا برنامه خپل طالبانو ته نه ویل شوی یا بنی ویل شوی اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاږي د هغه برنامه په یقیني ډول باندې مختلف لاملونه لرشی یا لامل به همدا همی جامدا همد. اما په مجموع د اختناق حالت د واقعیت کې د زیاتې ترقی حالت د دولتداری د اصول او خلاف حالت حاکم ده. او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تصمیم ونیسي د دې لپاره چې پاکستاني اسټابلیشمنت بیا هم خپله ټیکه د جنګ خپله برنامه د جنګ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې اوږده کړي. دا د هغې یوه برنامه هم که برنامه یې کړنې هغې ته نه
ډېر زیات مننه کور ودان. قنی صبی یو اوریدونکي مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هرې ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی او خلک یې خوارو زار کړي دي او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. طالب هم له یو داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به یې له قدرت لاسه ورکول وي. ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمیر طالب مشران چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې له کبله ده؟
بالکل، زه د خلیفه صاحب د نستوم خلیفه سراج الدین ډېر منطقي افغاني او وطني زاویه څخه انتقاد کړی دی. یعنی دغه انتقاد دغه سینه دی چې هغه خپله باندې یو فراکسیون مشر وي یا د یوې ډلې مشر وي یا د ډله ییزو مفاداتو نمایندګي وکړي. دغه انتقاد هغه په ملي سطح باندې انتقاد کړی دی او دغسې ملي ضد سیاستونه طبعا د ولس دغه راپورته کوي، د ولس قهر او غضب راپورته کوي او بیا هغسې یو بد حالت یو فاجعه او جنګ یو ملي تصادم رامنځته کوي. نو دی دغه داسې ملي زه په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نوه ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نوه سیمه ایز هم نوایی نه لري، هیڅ نوه داخلي دغه تایید او ملاتړ نه لري. دا خو حتماً له ملي ارادې سره یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي او یو تعامل وشي لملت سره لبلت لبلی هلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د اساس باندې تعامل وشي او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. سیدی د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمیر لویدیز چارواکي وایي چې شده چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکنه دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو قضیه په افغانستان کې د مشروع حاکمیت لپاره کار کول د حل لار ده. دا چې دلته او هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشو د سیستم په ځای، دا د حل لار نه ده. د موقت لپاره به یو څه اما د حل بنیاد
اما کار څنګه ممکنه ده په دې اوسنیو شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته او مطمئنا حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نسخه خطا وي، حاکمیت لري چې د غلط پالیسي درلودله، حاکمیت لري په دې چې د هرې خواته سلاوه کوله او خپل اجنټان راوستي.
لیکن ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب که یو څه ریالیست ووسو، دوی وایي هم ښکاره وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستوو، چې دوی نه غواړي. څوک دي چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې؟
د اول نه ویل خطا وو، غیر مسؤلانه وتلې خطا وو، د تروریست د پاکستان راته
دغه وس شوې دي، دغه تیر دي، د تیر په اړه کې اوس خبرې کوو، شاید په ساتونو دوام وکړي، د اوس په اړه کې خبرې وکړي.
د اوس لپاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدود ول او ملي او
مثلا څنګه محدود ول، دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته.
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارزښت پیدا شي. اوس دا ارزښت څه چیز په حالت ده؟ او الله سبحانه نور داسې موارد دي چې متاسفانه دې ناکام راغلي.
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بله لاره شته بې له دې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه لاره بالکل یوه خبره ده. ستا دغه خبره زه وایم چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وشي چې دا ټول طالبان د یو دغسې ملي حل برخه وګرځېږي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځېږي، د یو داسې پوټانشیل برخه وګرځېږي چې هغه یو تشکیلاتي پوټانشیل وي او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه کې محول کې ادارې پیاوړي شي او هغه ادارې ورو ورو بالکل برخه وګرځي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ راولاړ شو د خلټو پخڅه وهو سي اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کوو، دلته د لاندې بنیاد وجنه لدی. دا کله چې اصلاحات غواړو باید د پخڅه بنیاد کېدو، د کلا بنیاد کېدو، هغه کې باید آیسته یو په بل باندې د مورو پخڅه پورته کړو. نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادي شکل شروع شي. د طالبانو هغه منځلاري ګروپونه، منځلاري قوتونه، هغه ملي قوتونه، هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه، ګروپونه، هغه باید یو ملي پوټانشیل برخه وګرځي. یو بالاخره
څنګه یعنی دا کار څوک کولی شي؟
باید همدغه خلک شي، همدغه خلک دوی دریزونه لدی دی پیاوړي شي. په داخلي لازم پیاوړي شي او په بهراني لازم باید لدی سره راغ وسی. په داخلي لازم زه فکر کوم چې پیاوړي دي.
قانی صاحب، همدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي، د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري؟
ګوره تاسو د سوشل میډیا وګورئ، لپرونه دایسته سراج حقانی را خبره کړې ده، تقریبا زه فکر کوم چې 50% ملي ملاتړ لاغ سره ده. دا تاسو د فیسبوک وګورئ، تاسو ټویټر وګورئ، تاسو انستګرام وګورئ.
لیکن دا بشاید طالبانو لپاره ډیر مهمه نه وي. دوی خو نه جمهوریت مني، نه د خلکو رائے مني، حتی انتقاد ما دا وایي چې نمونه د دوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي. اصلي ټاکون کې وغوي دي
ګوره جنگي کبه هم جنگي افراد لا سو تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده، له اصلاحات وکونکو سره ده. تاسو که په جنوبی افغانستان کې وګورئ، که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ، اتات کتال شمال کې وګورئ، هغه چې یو څه په عسکري تشکیلاتي نظام باندې پیږي، هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي. یا د دغه غټې غټې وي، غټې غټې په اصطلاح کې بدر کتاب دا، بل کتاب دا، بل کتاب دا، ټول دې ساوختونکو په لاس کې دي او هغه سړي د اصلاحاتو ضد یا د اصلاحاتو مخه
نو بیا ولي هغه څه اقدام نه کوي چې دا ټول زور هم لري. داخله وزارت، دفاع وزارت، دا ټول هم په لاس کې لري، عملاً ولي اقدام نه کوي؟
نو عملي اقدام خو نه دی چې جنگ وکړي. خو موږ وایو چې دا په دغه وجه موږ دا خلک په خوسي دا جنگ نه کوي، دې له جنگ لمن رات غاړي او دې پالیس په یو مسالې متامیزه توګه باندې دا نظام بچي، دا وطن بچي، دا خاوره بچي او دا ملت راضي شي. او د دې د رضایت لار خو دا نه دي دیواله واره توفک راوخه خلک سي مزایمت کوي او هغه باندې ډز شروع او دا خره سي دې په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کی خوځوی دی په خپل باندې اراده انداد مثبت خواته و خوځي ترسو یو ملي تعامل دمسته یو ملي تعامل دغه دی چې هغه عناصر سي افراطي فکر کوي، هغه سي بيخي مناصر فکر، هغه ورورو
بله ډیر زیات مننه، سلامت اوسې. زموږ یو اوریدونکی محب خان وای، طالبان له فکری لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوي دي. یوه ډله یې ځان د جنگ ګټونکي اتلان بولي او بله ډله یې بیا د یوه سیاسي تړون پر اساس د واکواګې په لاس کې اخیستل بولي. هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړه یې کړی دی، هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي او دا بله ډله د تعامل مخالف ده. نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي. خیر، په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نه مې مخکې پوښتنه وکړه، تاسو نظر څرګند کړ. یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغلیو دوستم عطا محمد نور، محمد محقق او څو نورو په ورسي ورځو کې په خپل غونډه کې په پسرلی کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه. شاغلی دوستم خو ازبکستان او غشتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي. ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي؟ قانع صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
زه فکر کوم چې هر نظامي تصادم د افغانستان په ګټه نه ده، او له نظامي تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل شي. او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې په دغه باندې بیا ته بیا جنگ پیلول، جنگ ته داخلي سي باور کول، دا د افغانستان توان نه لري، د افغانستان خلک د توان نه لري. ښه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړ شو. هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې لیکلي وو چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي، او د یو سیاسي معاهدې له لارې څخه واک ته راغلي دي، همدغه ذهنیت باید دغه سي. دوی دا خلک نظامي په نظامي لحاظ دي، یو کنډک نه یوه ټوله هم نه سوی درکولی. زه تاسو ته دغه درکوم اسمت ازلګه ته کرباغ ته تللی کنه؟ ځکه د کرباغ کې یو پوسته وه، د شیر پوسته یې ورته ویله. په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډېر سواری خو باید دغه شوي وي، بریدونه شوي وي، سرې کتې، زرګونې کتې، شنې کتې، برګې کتې، خړې کتې، دا ټولې پرواز مېلې هلته پنځه ویشت دپاره وو. هغه پنځه ویشت دپاره یې ولاړ درلو. نو دا چې دی راولاړېږي یو بسته پلي اردو یې سپتاو، دا خو یو سیاسي تعامل وسو دی سره. دا باید موږ هم ولیدل، دنیا هم ولیدو، د افغانستان خلک هم نه کاړه دي نه ړانده دي، دې سره تعامل شوی ده. نو بالاخره دوی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته ژمن واوسېږي، د هغه سیاسي تعامل د مفاداتو خاطر وساتي. هغه یې په دنیا په دې باندې باور کړی ده، او دوی باید په دنیا باور وکړي، او دغه تعامل باید کامیاب شي، او دوی په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي. موږ تاسو د قدرت کې د واک باید تعریف کړو، او د واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سیدی. تاسو مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړئ چې اصلاحات نه دي پکار، باید یو ملي تفاهم رامنځته شي، او اصلا تاسو وایي چې بیخي داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي. او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه وي چمتو. په دې اړه څه وایي چې که د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لوري حمایه شي، نو آیا په طالبانو باید دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریځونه بدل کړي؟
د افغانستان د معذلي حل تاکیچ او بستی در خود تجازت داری مصلحانه حل اولادت ورکولو بطی رو امتحان شو افراد و کماندان اول داده هم لارن نده ملت پرسط ورکشی چه بی انتخابو چه طالبان کمیسی هم داسی زواکو نشتری چه سر کاروشی، اما نظامی حل حتمی نده. دلته نړیوال باید دنیت حقیقي چې دا ملت حق لري انتخاب ولري، او دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی، او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي.
خانی صاحب، نړیوال په تیر بیا لویدیسوال وایي چې که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي، که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي، نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي، او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي. دا څومره ممکنه ده؟
ګوره، زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغواړي. دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنګونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو پراکسي وار کې راګرځي. باید دقیقا د ایران و د پاکستان و د روسیه و د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي چې دوی خپلې ډلې تسلیم نه کړي، او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازنۍ لاره ده. بالاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي، او طالبان چې اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت و ملاتړ څخه پرته نه شي کولی. یو نیم کال یې تیر کړی دی، یا اتلس میاشتې تیرې کړي دي. که اتلس کاله تیر کړي هم دی به یو قدم نه شي پورته کولی، فقط یو پل بې رنګولی یا هماغه ته به اتان اچي چې موږ خدا د کار کړی ده. نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نه شي پورته کولی، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ته رابللی شي، او نه به ولس باور پرې کوي. بالاخره سقوط کېږي به که طالبان اوسنۍ پالیسي، اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي، او نه ملي ملاتل لري او نړیوال ملاتل لري او بل کړه د سقوط بسقوط سر حتى رسيقي نو دا بدايس بدي علاك بدي بخبال الزان تخبال قبر كندلي كده سي طالبان دخبال باندي لملات سر خبره وكي يوم ملات دي جورة غسي
سلامت و سي شاغل اسمت قاني و داكتر صاحب صلاح الدين سيدي چه پدي باس كمو گردون وكال
دازما حق داي د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیزه خبرونه